سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام په بخښنه سره په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې. خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ آسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزې پر مهال کړې. د ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د اروپایي شورا مشر په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې اروپایي ټولنه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن اودیشا ایالت ته تللی و چېرته چې د جمعې شپې ناوخته د ریلونو په ټکر کې څه کم 300 کسان وژل شوي دي او څه باندې 900 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د اودیشا ایالت په بالاسوري سیمه کې شوې ده. نریندرا مودی د دې سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو شمېر ټپیانو سره هم خبرې کړې دي.
सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है. هر پرکار کی جانچ
حکومت لپاره ډیره جدیده. د دغه پیښې په اړه باندې د شفافو څیړنو امر صادر شوی او هر څوک چې مقصر وي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې حکومت یې د پیښې له ټپیانو سره مرسته کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړه. 9 کلن اردوغان وویل چې د حکومت له موجودیت او خپلواکۍ به ساتنه کوي. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل دا خوښي بیا تجربه کوو چې د خپل نجیب ملت او هیواد لپاره د 15 کلونو لپاره خدمت وکړو. هیله من یم چې دا انتخابات زموږ د ملت پر مخ نوې دروازې پرانیزي. رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشري ټاکنو په دویم دور کې چې تیره یکشنبه ترسره شول خپل سیال کمال قلیچداروغلو ته ماته ورکړه. د رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دریمې دورې په پیل سره د ترکیې د په واک کې د هغه دریمه لسیزه هم پیل شوه. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا کړې چې طالبان ورته ویلي ټي ټي پي او وسله وال طالبان د تحریک طالبانو به د افغانستان او پاکستان له پولو هاخوا کوي او نورو سیمو ته به بیایي.
میں انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مکتشا خوا دوی مشتی مخ کی ویلی او چې موږ به دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈل سره د لری کو. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هند کې د مرګونی پیښې له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسېدلی، 900 نور هم ټپیان دي. دا پیښه د ریلونو د ټکر له امله شوې وه.
ترین کو کوئی جھٹکا آیا، ایک بیگ لگا، ہم لوگوں محسوس ہوئے کوئی ٹکر ہوا، پورے پسنجر اوپر سے نیچے گرنے لگے.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 251 تلین په مناسبت هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د کورونې چارو وزیر رانا سناولا ویلی د طالبانو حکومت ورته ویلی چې د پاکستانی طالبانو وسلوال یا ټی ټی پی به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان د کورونې چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. زموږ همکاري لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړي.
پاکستان د کورونې چارو وزیر رانا سناولا ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستان طالبان وسلوال به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دا ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې او زیاته کړې ده.
ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور
خوی مختشاو خوا دوی میشتے مخ کی ویلی او چے مگبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈال لسرا دل ریکو اوس خو اغوی د پاکستان په پوله باندې دی اغوی بل ریکیږي چې بیا دلته لاسرسای کم شي. افغان حکومت باندې خو مخ تور نشو لګولای مگر دا ضرور ویل شو چې دای یو کمزوری ده
مرده زام تو شاید نہ ٹھہرا سکے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټی ټی پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. د ښاغلي سناولا د خبرو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد وپوښت خو هغه مشخص دې مسلې ته کوم غبرګون ونه ښود بلکې د خپل حکومت دریځ بیان کړ.
موږ د پاکستاني اکثر وخت پوښتنې لیدنې کتنې لرو او موږ دا ویل چې افغانستان خاورې چا په ضد نه استعمالي کې موږ اجازه نه ورکو چې افغانستان خاورې څوک پاکستان په ضد او کوم بل هیواد په ضد استعمال کړي. د دې لپاره ټول هغه اړین ګامونه اخلو چې لازم.
پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړې ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټی ټی پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریتونه پلانوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان باید د سولې او د جګړې پای ته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه دوه ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب کړی خو دا خبرداری نه دی کامیاب شوی. وخت په وخت اوربندین شوی
په همدې مسله باندې به د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره خبرې وکړو. اندر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر په کوم اساس دا خبره کوي؟ فکر کوي چې واقعا طالبانو دا ژمنه ورته کړې بیا ټی ټی پی چیرته بیاي دوی؟
پاکستان چې په د جوړک څخه د افغانستان سره خپل دښمني کوي بیا په دې پنځه کلونو کې کله چې په افغانستان کې جګړې دوی د افغانستان له جګړې څخه ډېرې ګټې پورته کړي او د جګړې لپاره د سون توکي آماده کړي دي او تل هر حکومت ته مخالفین روزلي. دلته پاکستان د پنړۍ کې توریزم په مور د مور په نوم یادېږي او دوی کوشش کوي چې د افغانستان له وضعیت نه خپل اقتصاد ډېر کړي. اوس چې پاکستان کې سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت ډېر زیات کړکېچن ده او دوی هر ورځ هلته موږ وینو چې په ډېرو ستونزو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو له غبرګون سره مخامخ دي. نو دوی یو ځل بیا غواړي چې له نړۍ څخه د افغانستان په سر کمیشن واخلي او دغه ډله ټی ټی پی یعنی د پاکستان طالبان یا تحریک اسلامي طالبان چې په خپله د پاکستان فوج او استخباراتو ایسای جوړه کړې ده نن دوی ته غبرګون ښیي. دوی ته بلا شوې ده، غواړي چې د خپل بام واورې د افغانستان خواته راشي او د افغانستان اسلامي امارت هم که چیرې دوی واقعا دغسې وعده یې دوی ته ورکړي نو بیا خو هغه اعلامیې چې نړیوالو او د سیمې وعده ته ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هېچا په ضد نه استعمالېږي دا خو نو په ټکر کې دي، ځکه چې دا تاریخ د
رانا سناولا دغه خبره څومره معتبره ده؟ څومره به د پاکستان پوز په دو باندې اعتبار کې دغه سې څرګندونې چې کوي چې د طالبانو د حکومت ضد و نقیض دریځونه دلته پکې ښکاره کیږي؟
زه باور نه لرم چې د طالبان حکومت به داسې وعده دوی ته ورکړي. دا د دوی هغه خام او استخباراتي سیاست ده چې اوس په نړۍ کې د خپل بادارانو هغه باور هم د لاس ورکړی دی. دوی هر خواته منډې کوي، کله له چین سره، کله امریکا سره، کله روس سره غواړي دوستي وکړي. خو د روس سره دې نه دوی نشي کولی چې د افغانستان له وضعیت نه کومه ځانګړې ګټه پورته کړي. خو موږ هلته ډېر افغان مهاجر لرو، دوی د افغانانو له خو ګوتې نه نیسي. دغه ډله نړۍ ته یو داسې ښیي چې دا د افغانستان یا د افغانانو لور جوړ شوی، یا افغانستان تاسو وینئ چې دوی همیشه په نړیوالو سیجو کې د تروریزم مرکز، او د افغانستان اسلامي عمل په دې تورنه وي چې ټي ټي پي د پاکستان ته یا د پاکستان طالبانو ته همکاري کوي. دا ټول یو هره سناریو ده چې دوی دا خپله جوړه کړې وه د پښتنو د دواړو غاړو د پښتنو د ځپلو لپاره. موږ ولیدل چې څومره په وزیرستان کې، په سوات کې، په نورو د کوزی پښتونخوا په پښتنو باندې همدې ټي ټي پي څومره ظلمونه وکړل. پاکستان هر څه کنټرولولی شي. د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په پاکستان کې هر پیخه کیږي هغوی د کنټرول اندر وسي. دا اوس اړدوله هم د نړۍ نه د پیسو اخیستل لپاره جوړ کړل. نو زه باور نه لرم چې د پاکستان فوج به د خپل دغه وزیر په خبره دومره لوی اعتبار وکړي، ځکه چې فوج خپل دا ډلې جوړ کړې دي، او فوج خپل کوي سي د هغه ځینو کانالونو سره چې ترستان سره لري اړیکې ولري.
محمد خان اندړ وو د امنیتي چارو شنونکي چې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناولا د ورستۍ سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه هم ولرو، خو اوس به ورشو هند ته. هلته د جمعې په ماښام باندې ریل ګاډي سره ټکر شوې دي، او پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن اودیشا ایالت ته تللي، او هلته چې شاوخوا درې ریلونه سره ټکر شوي دي، او د وروستیو راپورونو له مخې تر 300 کسان پکې مړه او تر 900 نور زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. احمد شیبر په دې ارتباط باندې یو ریپورټ چمتو کړی دی.
دا د هند د اوډیشا ایالت بالا سوري سیمه ده. دلته درې ریلونه تیر ماښام ټکر شو. په دې ریلونو کې دوه مسافر ولکل، او یو هم د بارونو ریل و چې له امله یې د راپورونو له مخې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي، او تر 900 ډېر ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا په تیرو څو لسیزو کې په هند کې د ریلونو تر ټولو پټ ټکر دی. که څه هم په هند کې په وروستیو کلونو کې په ریلونو باندې ډیره زیاته پانګونه شوې ده، خو بیا هم دا پیښه رامنځته شوې ده. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو له ژغورونکو سره مرسته وکړه، له امبولانسونو سره یې مرسته وکړه، او ډیره زیاته وینه یې د چارواکو په وینا ورکړله چې خلک وژغورل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سیمې ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلي دي، او د سیمې حال یې اخیستی دی. د دې پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، خو لومړني معلومات دا دي چې یو ریل له کرشې اوښتی دی، او بیا یې له بل سره لګېدلی دی، او په دې ترڅ کې بارونکی ریل راغلی دی، هغه هم له دې سره ټکر کړی دی چې دا پیښه درانه شوې ده، او د درې اورګاډو د ټکر له امله دا درانه تلفات اوښتي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لاره حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، خو باید ایران تشویشونه هم رفع شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم ایران او د طالبانو حکومت دواړه د اوبو پر سر د وروستیو ناندریو حل خبرې اترې ګڼي، خو طالبان بیا له ایران غوښتنه لري چې د افغانستان شرایط درکړي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد شنبه پورس ازادي رډیو ته وویل چې دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، او په خبره باید د ایران تشویشونه هم رفع شي.
موږ هم د دې طرفدار چې ایران او افغانستان ترمنځ کومه یو بل سره خبرې سوي دي، دا مثمر وي او
یو دوامدار شکل باندې دوام وکړي چې قناعت رامنځته شي. کوم تشویشونه په ایران کې وي هغه باید رفع شي، او په افغانستان کې چې کومه ستونزه د وچکالۍ او د اوبو د کمښت دغهسته ده، باید هغوی هغه اړخ ته درک کړي. نو د دې خاطر خبرو تفاهم ته ضرورت ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلو چې د 1950 کال د هوکړې پر بنسټ د ایران د اوبو حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیر شوی او د اوبو سطح ټیټه شوې او د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونو له وچکالی کړیږي او کافي اوبه نشته دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان به د تیر جمعې په ورځ د ایران له صدا او سیمه دولتي اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست کاظمي قومي له ځینو طالب چارواکو سره د ایران د حقابه په اړه خبرې کړي. هغه ویلي ایران د دې مسلې حل د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې غواړي. تیر می میاشتې په وبښته مده طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست کاظمي قومي سره لیدلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل هغه محل په خپل ټوئیټر لیکلی و چې دواړو خواو د اوبو پر سر د ورستیو او تاهولات په اړه خبري کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په خوایم سړکونه کندو کپر او تنګو خود بارانو او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتاګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو به برخې دي، او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي، چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډز له تګراته ګوخړي.
زمون غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي، او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګه غورځيږي، کله سرک خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي. خلک
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خویدلی او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال:
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوی دی. دوه کس به شهیدان لرو، شپږ و نو پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوی، الته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان. دغه پیښې لا زیاتېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د 2023 کال د جون په دریمه او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سره هند او لامو سیند نیولې، بیا د بهر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره خپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران ل لوی دی زنیولې، بیا د هندستان تر سر هند او ل امو سند نیولې، بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو را ورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانیپت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانیپت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. آخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمېر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمېر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 100 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت یې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیرو لویو اصلاحاتو، د ډیرو لویو اقتصادي پروګرامونو، د ډیرو لویو فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران سوی و. پر دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره